السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې په کابل کې د نن ورځې د خونړۍ 14 پړه ورستي جزئیات اوري د غراس د کابل د 14 پړه د افغانستان د حکومت پاکستان د علماو د شورا او د بلابلو اړخونو عکس العملونه هم در اورو د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې تروریزم پر ضد په پاکستان کې محکمې د کوچنیانو د جنسي زورونې لکړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واوروله او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پکې د ګوند مشر په درزدن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې رحمت افغاني وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د امریکایي وزارت چارواکي وایي چې د کابل په ننني حمله کې څه باندې 300 شلته ناټپیان شوي او تنه وجل شوي د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلعه زال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې او په کونړ کې ولس طالبان وجل شوي دي وس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي چې لننۍ انتحاري او ډلیزه حمله څخه 320 تنه ټپیان او مړي د کابل ښار بیلابیل روغتونونو ته انتقال شوی دي دغه وزارت څخه نن په خبره سوي اعلان کې راغلی چې د وژل شوی او ټپیانو زیاته برخه ملکیان دي چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان اجرایي رئیس عبد الله عبد الله د حمله لا پاتې رسیدو وروسته سمدستي د پیښې ځای ته ولاړ حمله یې بوزدلانه وبلله او د وژل شوی او ټپیانو له کورونې سره غم شریکی ښکارا کړه د حمله هدف چنن سهار 9 بجې په یو موټر بمی حمله سره پیل شو د لومړی حوزې اړوند د پلی محمد خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست وو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دغه حمله مسولیت اخیستی او امنیتي ځواکونو ته د درنې مرجوب دی د اړولو ادعا کړې ده د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د قلعه زال ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده د کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگل باغ نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نیولې وه خو نن سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي حقلي جنگل باغ زیاته کړه چې په دغه جګړه کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان دي چې په وژل شویو کې د ملا خیر محمد په نامو د دوی مهم قومندان هم شامل ده وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د پکتیکا چارواکي وایي هغه موټر یې نیولې چې کابل ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره 130 بوجي امونیم نایترات انتقالول د پکتیکا د والي له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي وسلوالو غوښتل چې دا چاودیدونکي مواد لرګیو په ولاری کې کابل ته انتقال کړي چې ونیول شول وړاندې په اعلان کې راغلي چې له قضیې سره په تړاو دوه تنه نیول شوي بلوري ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبانو ته د مرجوب لنن سهار هغه محل واوخته چې د نړۍ ولسوالۍ په امنیتي پوسټه پراخه حمله وکړه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه زمونږ له همکاري ووري
د پاکستان چارواکي وايي په خیبر پښتونخوا یالت کې پر یو محکمې او د یوې حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې شاوخوا 11 کسان ټپیان شوي دي پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیه په اداره سوي چې شاوخوا 50 کیلومتر له پېښور څخه لیرې ده د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکي د پېښې ځای ته په پښور غلي او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې د ویلي چې لټپیانو څخه د درو حالت ډیر خراب دی تر اوسه د دې حمله پلاکومې ډلې پر غاړه نه داخستي دغه حمله له هغه یو ورځ وروسته سوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دریځو پر وړاندې پراخ عملیات پای ته ورسېدل د تروریزم پر ضد په پاکستان کې محکمې د کوچنیانو د جنسي زورونې لکړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واوروله پر دغه کړی تور دی چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي زورونه کې لاس درلود تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ذهني ټکان وخوړ او په پایله کې پر یو شمیر پولیسو بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمیر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول کله چې د یوې بډایه کورنۍ د غړو لخوا یې زامن ځورول کېدل. ځایي اوسیدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوه مهمه کورنۍ تور پورې کړ چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیان یې په زوره جنسي عملونو ته اړ ایستلي وو او ویډیوګانې ځین جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا یې د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. له دغه پیښې وروسته تیره میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې یې د کوچنیانو جنسي ځورونه یا جنسي تیری جنایت وبلل سو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان وو چې مجرم وپېژندل سول او په دغه قضیه کې په عمر بند محکوم سول. حسین عامر د یادې سوې مهمې کورنۍ غړی دی او فیضان مجید یې ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو د کنګل له لرې کېدو سره یوازې درې میلیارد ډالر ګټه لاسته راوړې دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شوي شتمنیو به زشتې ډېرې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشرۍ ته کاندید ځینو کسانو یو سل 55 میلیارد ډالر یادولې. کیری ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو اټکل له مخې د پیسو دغه شمیر 55 میلیارد ډالر و خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. کری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغه مرګ ټی نه دي ترلاسه کړي چې د بندیز لیست کې دوه سره تمه درلوده. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګېدا ګوند مشر په ډریزدن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخمن تور دی چې په ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي حیوانان او کثافات بللي او په دې سره یې د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. محکمه وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې دغه 43 کلن کس تر 15 کاله په بند محکومېدای سي. په ګډه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتنې په اړه پالیسي مخالفت کوي چې لمخې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي جرمني ته تیر کال ولاړل. په جرمني کې د دغه ډلې په لاریونو کې زرګونه پلویان برخه اخلي او دا تحریک په 2014 کال کې له پیلېدو وروسته یو شمیر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوی دی. د پګېدا لاریونونه له مخالفو لاریونو سره مخامخ شوي دي. د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 ته رسیدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په مقیاس 0.8 درجې ښودل سوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزاوه. په دې زلزله کې زرګونه کسان ټپیان سوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شویو شمیر شای زیات سي ځکه چې د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر رنگو شتوی و کورونو و ودانیو لاندی دی. ده اکوادور ولسمشر رافائل کوریا دا پا ورستوی و وچ پیش پیتا کلونو که پا دی هواد که تر طول سخت زلزله بلالی ده. ده دی زلزله لمصیبت سپلو سره د مرستی لپاره لسویس، اسپانیا او د لاتین امریکا لچو هوادونو چخم رستن دوی تیمون اکوادور ترسیدلی دی. ده خبرونو پای.
تاسو زمون غگل ازادی رادیو آورهی. د کابل چارواکي او روغتي مسؤلان وایي چې د کابل په نننې حمله کې لسګونه کسان مړه او سلګونه ټپیان شوي دي. په روانه خبرونه کې د دې حمله پر وړاندې عکس العملونه هم اوري او د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. دا هم اوري چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو او القاعده ترمنځ د نږدېوالي په باب یو شمیر کتونکو اندېښنه څرګندوي وایي چې نړیوال باید په دې مسأله کې مداخله وکړي.
حدید باید مشترک وګڼل شي. افغانستان او نړیوالو کنه نو بیا نړیوالو ټولنې حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان یې حاصل کړی.
په کونړ کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو لمندل کې دورسته خلک اندېښمن شوي چې حسینه د دوی بچي هم په دې ناروغۍ اخته شي.
په مرکز کې یوازې تر سره کېږي. په ولسوالۍ کې هم په بازار خوشاله علاقو کې خصوصي متوسه پورې نه دي تللي.
د افغانستان د پنګ چاونې ملاتړ ادارې یا ایسا د کسب کار لپاره ابتکار په نامه یو مرکز پرانست. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو ونس پروګرامونه اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې په صفا ډول اوریدل شي. د کابل د ننني حمله په اړه که څه هم چې تر اوسه پورې بشپړ جزئیات او د قربانیانو او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي خبر شوي، خو روغتیایي مسؤلان وایي چې سلګونه کسان په دې حمله کې ټپیان دي او ګڼ شمېر مړه دي چې اکثریت ملکی وګړي دي. همدا شیبه زموږ همکار اجمل تورمان را سره تلیفون په لګه کړي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات کا دوستانو سره شریک کړئ.
بله مراد صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سهار 9 بجې د کابل په پل محمود خان سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست یوه انتحاري حمله شوه چې چاودیدونکي مواد په یو لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د کابل د امنیت قومندانې وایي چې په پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته پر ریاست د نن ورځې په چاودنه کې 28 تنه وژل شوي او 103 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د عملی په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په قربانیانو کې نظامیان، ملکیان، خزی او ماشومان شامل دي.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاری کی جن انفجار میکنه در جوار ازی قرارگاه نظامی هم بودن که دیوار قرارگاه نظامی چپا میشن و در مجموع 182 نفر ما مجروحین داریم و در مجموع 28 نفر شهید داریم که در 28 نفر شهید هم زیاد شامل ملکی و سیاسر و طفل هم در بین زخمی و شهید است.
دغه شان شیبه مخکې چې د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا کومه اعلامیه خپره شوې، په هغه کې د ټپیانو شمیر 320 تنه ښودل شوی دی او دوی ویلي چې وازر کمپ بل امبولانس لخوا چې کم وژل شوی کسان انتقال شوی روغتون ته وکسه ښودل شوی دی. یوازې تر همدې وروسته د څو وخت لپاره د وسلوال مخالفینو او افغانانو نتیز وکون ترمن جګړه هم روانه و چې اوس ویل کېږي په پوره ډول سیمه تصفیه شوې ده او امنیتي وزیر ټول د افغان امنیتی ځواکونو په واک کې دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د پیښې ځای ته ورغلی او هلته یې د عملې د غندلو ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي کړې ده. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د دغې عملې مسؤلیت اخیستی دی. د یادونه ده چې دا ارقام وروستي نه دي او ساعت وروسته به د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارت چارواکي په دې اړه په یو خبري کنفرانس کې معلومات ورکړي. بل مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د کابل د نن ورځې د حمله د ورسي جزئیات په اړه له تاسو سره معلومات شریک کول. د کابل نن نه انتحاري او ډلیزي حمله د افغانستان د علماو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د سازمانونو توند عکس العملونه پرولې دي. د پاکستان د حکومت په ګډون د افغانستان د علماو شورا، جمهوري ریاست، د افغانستان اجرایی ریاست، د بشري حقوقو سازمان، عام وګړي او نور بیلابیل ادارې دا پیخه پکلک ټکو غندي. د حمله هدف چې نن سهار 9 بجې په یو موټر بم حمله سره پیل شوو، د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاستو. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د کابل د نن سهار انتحاري او ډلیزه حمله چې سلګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولې، د بیلابیلو چارواکو او ادارو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د علماو شورا غړي د حمله د مسلمان وژنې هڅه بولي او په کلکو ټکو سره یې غندي. د دې شورا غړي شفیع الله نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خبرو له لارې باید له حکومت سره خپلې ستونزې حل کړي.
دا ډېر ناوړه عمل د کابل منځ راغلی دی. دا موږ په کلکو ټکو تنګندو. موږ پیغام ټول د اطرافو ته دا دی چې ورور وژنې او د مسلمان وژنې خلاص واخلي او د مذاکراتو له لارې خپل مشکلات رفع کړي. دا به د ملت لپاره بخیر وي.
دغه انتحاري حمله نن سهار د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست سره وشوه. که څه هم د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حملې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 28 کسانو وژل او 103 اتیا نورې ټپیان کړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې 328 ټپیان او 2 جسدونه د کابل امبولانسونو په وسیله روغتونونو ته انتقال شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست د دې خنړې حمله د غندلو ترڅنګ وایي چې دا ډول پیښې به له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو او خلکو اراده کمزوري نه کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان اجرایه ریاست به بیا وایي دغه ډول بریدونه چې ډیری قربانیان یې ولسي وګړي دي په ډګه کوي چې وسلوال له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې له دې لارې خپل حضور وښيي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ټینګار کړی چې دغه حمله د عاملانو د پیدا کولو لپاره به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د کابل ښار د نن ورځې د حمله په غبرګون کې ویلي چې له دې حمله څرګندېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په لارښوونې دا ډول کړنې کوي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیڅ ډول استقلالیت نه لري. پاکستان هم د کابل نننۍ حمله غندلې او په حمله کې د وژل شویو او ټپیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. عام وګړي هم د کابل ښار نننۍ حمله په سختو الفاظو غندي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دغه ازادي رادیو ته وویل
انفجار وشو، زخمیان او دغه مشهور شو، ټول مرکه خلک ما هم خپل راول دغه مزید میګ پرنام باندې مرکزی شپخانه ته
تمام شهر مو واشه زده شده و هیڅ کس دیده نمیشه. صرف مو نظامی اوس
ټول خار وحشت زپلای هیڅوک نه کاری پر تلپوزی کسانو څخه دا ډول حمله په کلک غندو. د دې اسلام ضد عمل دی. دوی د اسلام لونوم نه غلطه استفاده کوي.
نو اسلام سو استفاده میکنه.
لبلی خو د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان مشر بیا د دې حمله په عکس العمل کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې انسان وژنې لاس واخلي او له سیاسي لارو خپل غوښتنې مطرح کړي.
زمنګ پیغام مخالفینو ته ټولو هغه تروریستانو ته چې هغه دغه شوم عمل تر سره کوي هغه ته زمنګ پیغام ده چې یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پښتنه درنکیږي او په دغه لار باندې دوی خپل شوم مخ او اهداف ته هیڅ کله نشته رسیدل په دغه شکل باندې او پر زیاده دي چې دوی په هیواد کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي. دغه شوم عملونو دی وجه نه دوی د خلکو نفرت د ځان سره پیدا کول شي او دوی باید جګړې نه لاس واخلي.
نموړي همدارنګ پر افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم انتقاد وکړ چې نه دي توانیدل د افغانانو ژوند خوندې کړي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي سره لدی چې دغه وسلوالو مخالفانو مرکزونه معلوم دي خو بیا هم ملګري ملتونه او افغان حکومت نه دي توانیدل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. ناجیه صفای، ازادي رادیو، کابل.
دا ناجیه صاحب په ریپورت کې مو د کابل د نن نه انتحاري او ډلیزي حمله په باب د ملګرو ملتونو علماو شورا او د غرض د بشري حقوقو او عامو خلکو عکس العملونه واوریدل. د دې بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غړه خسته دی او داسې بریدونه د سولې پر حدسو څخه اغیز کولای شي. په دې اړه احمد شهبر د سیاسي چارو لڅېړونکو خوشحال خلیل سره مرکه کړي او لومړی پښتنه ترې کړي چې له داسې بریدونو طالبان څه سیاسي ګټه ترلاسه کولای شي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي
طالبانو هم د اوس د جنگ په ډګر کې په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو ځواکونو نه شکست خوړلې ده او هلته د هغې لپاره چې د خپلو قوا او مورال زیات کړي په کابل کې دننه یا مثلا ښارونو په منځ کې دغسې بریدونه کوي تر څو هغوی ته وښيي چې موږ اتا کولی شو د جنګ مو ښارونو ته هم ننه ایستو او دننه ښارونو کې موږ دا حکومت ورخطا کړ. دا خو د نن د دې د خپل سپوپو په خاطر د مورال د جګول له خاطر دغه یو ګټه ورته رسولې سي. پس نو په سیاسي دګر کې د دوی اسلټه دا چې د افغانستان حکومت ضعیف او خي چې کولای نشي سي امنیت ونیسي او طالبان قوی دي او دنیا ته مخې چې دا طالبان هر څومره ضعیف او سیاسي څومره وځي په سیاسي او کولای شي ارقام اهداف کولای شي تر بده نه ونیسي او حکومت دې کابل حکومت ورخطا کی او بل اخره د خلکو فشارونو په حکومت راشي.
خلیل صاحب، لداسه حملو سره حکومتي ځواکونه هم له سیاسي پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي چې څنګه چاودیدونکو مواد د کابل ښار ته داخلي شي او مخې نشینول کېږي.
واقعا هم دا اوس د نن نه چاودنه نو روسه چې کوم غبرګون ګورو په ټولنیزو رسنیو کې خلک واقعا په امنیتي ځواکونو باندې نیوکه کوي، خصوصا کشمیر باندې چې دوی ولې نشي کولای د کابل کمربندونه ټینګ کړي او دغه چاودیدونکو مواد کابل ته انتقالي یو دي ټول ورته ګوري او ډېر سخت امنیت نه طالبان راتېږي او بل اخر له چاودنه کوي. نو طبعا امنیتي ځواکونه خصوصا کشمیر ګورنر په دې کې مسؤل دي، حد اقل کار هم ته دا مسؤل دي خلکو ځان ساتل او د ښارونو امنیت د دوی وظیفه ده. دنده ده دا چې تروریست بریدونه معمولا په ډېرو کلکو امنیتي حاکم امکان لري چې رامنځته شي. نو دلته دا د امنیت امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی چیلنج دی. باید د عقل په خپلو ستراتیژیو کې په خپلو امنیتي برنامو کې تغییرات راولي او هغه امنیتي ریفورم ته ډېر سخت ضرورت ده په دې ټولنه کې. دې نه معلومیږي چې موږ مسلکي خلک په امنیتي ارګانونو کې کم لرو او دې باندې حکومت هم اعتراف کوي، نړیواله ټولنه هم اعتراف کوي، خلک هم عملا ویني چې موږ امنیتي ارګانونه هغه رقم اصلاحات پکې نه دي راغلي چې څومره توقع کېږي. له هره برخه د تجهیزات او ځینې نور مسایل د ورسره یې خو هغه مسلکي خلک او کار کول او قوي اراده او دا مسایل غواړي. نو دې ته حکومت به جدي رسېږي وکړي، خو څنګه دغسې بریدونه وروسته هغه کسانو چې غفلت کړی ده د عقل هغو ته سزا ورکړي.
خلیل صاحب، د بېلابېلو راپورونو له مخې د دې حملې اکثر قربانیان ملکیان دي، نو دغه ډول حملې د سولې په خبرو څه تاثیر کوي؟
عملا خو اوس سولې خبرې نشته، ده جنګ روان ده. جنګ کې موږ بیا هم موږ څه کولی شو سولې مسلې هېرې کړو، یا مثلا د طالبانو دغه واقعیت چې په افغانستان کې دی پوځي باغي قوت په توګه موجود ده نسو نظر انداز کولای. نو طبعا په یو شکل نه یو شکل سولې ته ورځ کې نه سره، خو دوی معمولا د دې لپاره دغه امریکا چې تر څو په مذاکراتو کې وښيي چې دوی زیات نه زیات امتیازات ترلاسه کړي او وښيي چې ډېر قوي دي، په دې خاطر دغه بریدونه کوي. نو طبعا مذاکراتو باندې دغه اثر کولای شي چې اوس اما ذهنیت خلکو ذهنیت د طالبانو په وړاندې بدیږي. طبعا کله چې حکومت وزغواړي په داسې وخت کې طالبانو سره په دغه سیاو یو طرفات نورسته طالبانو سره سولې خبرې بیا له سره نیسي، نو طبعا دلته په داخل کې دننه فشارونه سره مخ کیږي او له غټې لندنه سره مخ کیږي او هغوی شاید حکومت باندې فشار راوړي چې دا ډله اصلاح کېدونکې نه ده او نو سره سولې امکان لري. او نو په دغه شکل باندې د سولې هغه طرفدار کوم قوتونه چې په حکومت یا په دننه په نظام کې دي هغوی ممکن له دې بریدونو نه ډېر ضرر وکړي او په هغه سجرات سره په اسانۍ او ډېر ژر دواری د سولې ته سولې د تاک ورته مشکل کړی.
په کابل کې د نننی برید مسؤول طالبانو پر غړه اخیستی دی. آیا دا برید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو تاثیر کولی شي او که څنګه؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو خوشحال خلیل څرګندونې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د دوه مثبتو پیښو له موندل کېدو وروسته خلک اندېښمن شوي چې حسینه د دوی بچي هم په دې ناروغۍ اخته شي. دوی پړه د واکسینونو پر مسؤلانه اچوي چې په مقرریو کې له اړیکو وستو څخه کار اخلي او ځکه د دوی په وینا ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. د عامه روغتیا مسؤلي چارواکي هم مني چې زرګونه ماشومان په کمپاینونو کې له واکسین څخه پاتې کیږي. روح الله انوري په ریپورت لري.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د واکسینو په برخه کې مسؤولو کسانو له وی خو خپل خپلوان په دندو ګمارلي او له بل لوري چې کومې پیسې د کمپاینونو په نومونو راځي هغه په شخصي جبونو کې اچول کیږي. همدا لامل دی چې په هر کمپاین کې په زرګونو ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او په وجه دوه مثبتې پیښې په کونړ کې موندل شوي او د نورو د پیدا کېدو ویره هم شته دی. د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډیری وختونه په ولایت کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاینونو په اړه غونډې کیږي. د هر کمپاین په پیل کې یو څو معلوم ماشومان د ولایت مقام ته راوستل شي، هغو ماشومانو ته واکسین خلو کې واچول شي، خو دغه کمپاینونه یوازې د ولایت او ولسوالیو مرکزونو پورې محدود پاتې کیږي.
نو مسته په ولایت او د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو يم. په مرکز کې یوازې تر سره کیږي، په ولسوالۍ کې کیږي، په بازار خوشاله علاقو کې کیږي، خو سیمه توسه پورې نه دی تللی. او په شلتن ولسوالۍ کې تقریبا د 4م 5م کال لچ واکسین نه دی تر سره شوی.
زما حسین د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. د کونړ په امنو ساحو کې واکسین تر سره کیږي، خو په اکثر نه امنو ساحو کې ماشومان ته واکسین نه ورکول کیږي. د شلتن ولسوالۍ و فراخه ساحه لري او زیات نفوس هم پکې اوسیږي. د تیرو څو کارو راپدې خو واکسین پکې نه تر سره کیږي. همدا علت دی چې په روان کال کې دوه مثبت پیښې پیدا شوی. موږ یریږو چې نور ماشومان به هم په دغه مرض اخته شي.
دوی وایي د واکسینو ولایتي مسولینو ټول خپل خپلوان لزانونو راټول کړي او کومې پیسې چې د واکسینو د کمپاینونو د خطر سره کولو د پاره راځي هغه شخصي جبونو ته ځي.
مشران خلک چې د ټول خور خورې او دغه خلک د ځان سره نیولې دي او کومو پیسو چې په هم د واکسینو په نوم باندې راځي هغه ټول شخصي جبونو ته ځي. همدغه مشران د خوانه په جبونو کې خودل کیږي او کارونه پیننه سره کیږي.
پا په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته ومنل چې لیوې خو د فلج ناروغي د ضررونو او د واکسینو د فایده پاړه د ما په هوونی پروګرامونه کمزوري دي او لبل پلوا د واکسینو مخالفینو خپل تبلیغات ته زور ورکړي دي.
په 2014 کال کې لمړی پیښه هم په کونړ کې او درېمه پیښه هم په کونړ کې پیدا شوه ده. تقریبا په اته ورسوالیو کې موږ د ستونزو سره مخامخ یو چې آلته د وسلوالو موجودیت د خلکو ناګاهي او همدارنګه مختلف د تبلیغاتو پاڼه چې د واکسینو په وړاندې بعض خلک د کوي خبري دا ټول غلامن دي چې زمونږ په مختلفو ساحو کې په دغه ولسوالیو کې کلو باندې کې زمونږ یو تعداد ماشومان چې تقریبا مجموعي تعداد تر دې ته 9411 ماشومان کېږي دوی د واکسین د پوښښ نه پاتې دي.
پوښتنه دا پیدا کیږي چې حکومت او نړیواله ټولنه د ډیر زور او امکاناتو درلودو سره بیا هم په دې بریالي نشو چې په ټولو ساحو کې د واکسینو کارکونکو ته د کار زمينه برابر کړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې طالبانو له القاعده سره روابط زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د القاعده او طالبانو روابط څومره ټینګ شوي؟ آیا دا خبره به د افغانستان امنیت ته تر مخکې زیات خطر پېښ نه کړي؟ ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا د طالبانو او القاعده نږدې روابط به امریکا اړ باسي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پرېښودلو له سره غور وکړي؟
کچیر نوی جنرال په دې باندې دا فکر وی دی شاید په راتلونکي وخت کې خپل اسسمنت یا خپل تحلیل واشنگتن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې ورزم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دا غسی وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم خو خبر نه دی هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخره کې زیاتیږي. که تاسو وګورئ دا په خوا ډیر پر کلو باندو او په طالبانو پورې محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره احتیاط شو دي. مګر اوس دا قرار قرار دا شکاري لکه کابل ته رسیدي او هغه په خواني سیاستمداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی وسته یعنی د حل برخه نه غني بلکې د مشکلاتو برخه غني. کچیر دا موجود اوسې زه فکر کوم دا په افغانستان کې خپل یو سیاسي مشکلات ته نورم قوت ورکړي.
د بهرنی ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپل څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې که تاسو وګورئ افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډېر وشوي او بل خصوص نړیوالې وشوي یا سیمهیز وشوي د افغانستان د جغرافیه څخه د باندې وشوي چې څو پورې دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. کچیر دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود شي او یوازې هویت د افغان طالبانو مشکل یا د افغان دولت سره دی دواړه خپل کې افغانان دي نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولې کې، یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو کې نو بیا نړیوالو ټولنی حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی کوم بهرنی ځواکونه به خې نظر انداز کړي
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بل خصوص د اسامه بن لادن د وجل کې دوه ورسته ایمن ول زواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن کې په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او وګمرش فعال نه ده چې د عملی او دغه کې خپل موجودیت یې ښکارا کړی. نو کله چې دایس راپورټ شو اکثر غړي په افغانستان کې مهاته دوی واوښتل او دایس ته نو کله چې دا مسله راپورټ شو القاعده دلته ځان ته ډیر غټ تهدید احساس کوي. دوی په 2014 په اخر کې د دوی خپل دغه نوی برانچ چې مثلا د هند نیمه کاره یا انډین سب کانټیننت په نامه باندې القاعده انډین سب کانټیننت په دغه کې دوی دا اعلان کړ چې موږ خپل فعالیتونه بیا دلته ډیرو. نو دوی یو محلي ملګری یا انډیوال ته ضرورت لري چې هغه بهترین طالبانو په دې خاطر چې طالبانو داعش یو دشمن باله نو دا یو مشترک دشمن شو په دغه خاطر باندې د دوی دغه اړیکې لا هم څنګه سم. مګر زه فکر کوم په القاعده کې هو غند توان نه دی پاتې لکه په خوا چې و چې بل خصوص طالبان سره به مالی کومک کوي او یا به په ځینې ځایو کې هغه اډوانس ټریننګ مسایل ورته برابر ولا نو اوس زه فکر کوم دغه د القاعده ډیپندنت پر طالبانو باندې ډیر دوی نسبت د طالبانو ضرورت و القاعده
د القاعده او طالبانو ترمنځ نږدېوالی او د افغانستان پر امنیت د هغې د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو څرګندونې واورېدلې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدونې مې بجې شوې دي. الله ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې لننۍ انتحاري او ډله ییزې حملې څخه 308 تنه ټپیان او 8 مړي د کابل ښار بیلابیلو روغتونو ته انتقال شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه موټر نیولې چې کابل ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره 130 بوجي امونیم نایټریټ انتقالول. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ناړې ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلیزال ولسوالۍ یې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې شاوخوا 12 کسان ټپیان شوي دي. د تروریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو د کنګل له لرې کېدو سره یوازې 3 میلیارد ډالر ګټه لاسته راوړې ده. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او د ایکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر 414 ته رسیدلی.
وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو تر هغه مخکې دا ریپورت د افغانستان د پنګاچونو ملاتړ ادارې د کسب کار لپاره ابتکار په نامه یو مرکز پرانست. د دې ریپورت جزئیات له اقتصادي خبرونو وروسته. مرزي احمد اقتصادي خبرونه لري.
په کابل کې نن د افغان ترک درې ورځنۍ نړیوال نندارتون د ترکی سوداګرو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی په همکارۍ پرانیستل شو. د سوداګرۍ او صنایع خونی د لاسي صنایع د پراختیا او د صادراتو د برخې مشر میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او ترکی یو شمېر شرکتونه خپل بیلابیل محصولات په شپېتو غرفو کې ننداري ته ایښي. پوپل د افغان او ترکی سوداګرو لخوا د دوړخیزو نندارتونونو جوړول په افغانستان کې د پانګونې لپاره
دغه نمایشګان د تجارت افغانستان او ترکیې لپاره ډېر خلاصونه دي او متوجه سره افغانستان کوشش کوي چې دغه سرمایهګذاري لپاره ډېر ښه زمینه ایجاد کړي او موږ متوجه سره افغانستان غواړي چې جذب سرمایهګذاري خارجي په افغانستان کې ډېر شي او موږ غواړو چې سرمایهګذاران خارجي دلته راشي او دلته سرمایهګذاري وکړي.
په دې نندارتون کې بیلابیل ساختماني مواد، زراعتي ماشینونه، خوراکي مواد، جامې، د کور او دفترونو فرنیچر ننداري ته ایښودل شوي. د جوزجان د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د بریښنا د سب سټیشن د پروژو دوه قراردادونه له یوې هندي او ترکی کمپنۍ سره لاسلیک شوي دي. د اقتصاد ریاست مشر سید حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د بریښنا د لیک مقدماتي، تخنیکي او ساختماني کارونه روان او تر راتلونکو درې کلونو پورې به د جوزجان وګړي بریښنا ولري. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې به سبان د 5000 کسان له دغه بریښنا څخه ګټه پورته کړي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. آیسایا د افغانستان د پنګیا چون ملاتړ ادارې د کسبوکار لپاره ابتکار په نامه یو مرکز پرانست. د دې ادارې مسؤلانو د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یاد مرکز د پرانستنو پر مهال وویل چې په دې مرکز کې به هغه ځوانان راټول او فعالیت به پیل شي چې د اقتصاد او تجارت د پراختیا لپاره نوې مفکورې او نوې طرحې ولري. تفصیل لخن محمد سینس خورو.
ایسا یا په افغانستان کې د پانګیاچون املاتړ اداره وایي چې
د هواد د چټک اقتصادي ودی او سوداګریزي پراختیا لپاره په کار ده چې په دې برخه کې د هواد مسلکی او مبتکر ځوانان وهڅول شي چې په خپل تولیدات او د هواد له اقتصادي او تجارتی پراختیا سره مرسته وکړي. د دې ادارې مسؤل قربان حق جو دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کسب و کار لپاره ابتکار په نامه د یو نوي مرکز د پرانستلو پر مهال وکړه. خاغلی حق جو وویل هر هغه ځوان چې له اقتصاد او تجارت سره مینه لري کولی شي چې خپلې طرحې او ابتکارات له دوی سره شریک کړي څو مشورتي تخنیکي او مالی مرستې ورته جلب شي.
ابتکار، خلاقیت و نوآوری که متکی بر نیازمندی روز
با. ابتکار او خلاقیت چې د ورځې له اړتیا سره سم وي د ملي اقتصادي ودې د دوام ښکارندویي کوي. موږ دغو مبتکرو ځوانانو ته دا زمینه برابروو چې د دوی تولیدات او صنایع نشر او خلک پرې خبر کړو. دوی ته به په نندارتونونو او کنفرانسونو کې د ګډون حق ورکړو. موږ د دوی د فکر د تجارتي کولو لپاره له دوی سره مرسته کوو.
خاغلی حق جو وویل د دې مرکز د فعالیتونو لپاره په سګنۍ بودیجه کې 15 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. د دا هم وویل د هیواد اقتصادي وضعیت په ښه حالت کې نه دی. هر کال شاوخوا 400,000 نوي ځوانان مارکیټ ته راوځي خو د کار د نشتوالي له امله د بیکارۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د دا هم وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره دولت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې په ګډه سره عمل وکړي. د جوړې ناستې په ترڅ کې یو شمېر مبتکرو ځوانانو د دوی برېښنایي صنایع نندارې ته ایښې وې. په دې صنایعو کې برېښنایي دروازې تر ځمکې لاندې د فلزاتو د موندلو ماشینونه، لفټونه، د برېښنایي لوازمو د ترمیم ماشینونه او داسې نور تولیدات شامل وو. د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مبتکرو ځوانانو لپاره د دې مرکز جوړېدل وستایل خو تاکید وکړ چې د تجارت پر روان نړیوال رقابت کې افغان ځوانان په دې برخه کې د حکومت لازم مرستو ته ضرورت لري.
افغانستان باید ظرفیتو او پتانسیل هایی که مردم افغانستان
هغه ظرفیتونه او توانایانی چې د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې لري باید ملاتړ وسی. پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ځوانان باید داسې وروزي چې په هیواد کې دننه او بهر کار عمومي. که د دې مرکز له فعالانو سره مرسته وشي دوی کولی سي چې راتلونکي تا امیدوار وی.
په خاطر دې هم ځینو افغان ځوانانو په ډیرو ساده او لږو امکاناتو برېښنایي دروازې، موټر، الوتکه، واټر پمپ، د برېښنا د تولید وسایل او داسې نور څه جوړ کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مينوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبد الله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو دی د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ستونزې په واورو او بیا له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ستونزې ته د واري لار ولټو.
نوم مې قاری عبد الله دی، درزاده تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 25م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړی وو د معلولین او مایوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي، هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دا هغه گوناگون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه موږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکل حل کړو، د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته م نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته م نه لرم، تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دی ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه موږ ځواب واورو یا موږ خوشحاله کېږو. موږ خو د شورې په وخت موږ معلوله شوي وو، ملکي معلوله یو موږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې موږ معلوله یو، خو زه په دوالس تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو څلور نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښ شو، تر اوسه پورې په جنجال کې ښه یم.
قاری صاحب ولی له دې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی؟
مخکې خو بس اسې مصروفیتونه ما داسې ویلي وای د عادت او مدرسې کوم بس مصروف هم وړه وم، زه نو پوهېدلم چې دلته دولت ما ته مثلا امتیازات ورکوي، ما ته معاشونه به درکوي، داسې خدمتونه کړي، زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړه، دغه ورقه ما جوړ کړه یو کال مخکې ریاست ته ورکه، ریاست اوس اقدام نه کوي، وایي زه مشکلات لرم، وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي، د سرپرست له طرفه اداره کېږي، وایي زه نشم کولی، هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی، وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی، یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته، بېرته شکمش ته راځم، بیا تخار ته ځم، هسې بې ځوابه پاتې کېږم، ناهیلې کولته راځم.
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما خواهش دا ده، زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ، وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي، چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی، بس همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي، یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی، بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو، نوروز نه بعد ماته زنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم، بس اسې خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم.
د انصاف پلټه کې
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله، د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خغړی سلطان احمد یې په اړه راته وویل:
علامه شاف تشمو کوم راځي نه کړه، به همیشه ولادت
په دې نوم ولادت روسو پر مشته څوک نه دی راغلی، دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل، خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي، په تر هغه وروسته مش دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل ارګانونو لخوا تصدیق شي، بیا ریاست ته ځي، بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کیږي، بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دای دې هم دا اوس راسي ستونزه نسته، موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیموو.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یا غیب پسې ورشبلو یا غیب پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا وعده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم سوند لره یو غواړی چې د واری لار ورته ولټول شي نو لا زده رادیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992 93 تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او خوشحالي پیله دادی. ستاسو د خوښ پروګرام د خبرونې وخت را ورسید. نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروګرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو ټلیفوني پیغامونه خبرو تر پای غوښ بنسي. درنو اوریدونکو موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو هغه ستونزې ګیلې پښتنې او وړاندیزونه چې د بیلابیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤولو چارواکو غوښنو ته ورسو او همداراز کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکه ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پوښتنه وکړو. او که چیرې موږ په خپله وکولی سو ستاسو د پوښتنو ځواب درته پیدا کړو نو دغه کار هرومرو ترسره کوو. نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. دا هم ستاسو را رسیدلی ټلیفوني پیغامونه.
د آزادۍ رادیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جیره ځمکه بلاغا شي یو هغه شریکوالو په 20,000 کلدارو په بدل باندې ولس نه غسیده او بیا یې 15 ځمکه یو سه منصب ته په یو 20,000 افغانۍ باندې خرڅه کړې ده او وکاله وشو کاته کاله وشو چې موږ پیسې ورکړي خلکو د خدو غاڼې خرڅې کړي پټي رو کړي دي او په ډېر تعصب سره په ډېر تعصب سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمونږ غم نه خوري او هیڅوک د دې شهر غم نه کوي چې خلکو ته د خپل حق ورکړي پیسې رانغسي دي او خوشي خلک دي چې پراتی دي چې نه جهاد کړي او نه عسکري کړي چې هم ځای کړي او راغلي پراتی دي. هغلته نو هله کوم زما د پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیت کمانډان صاحب دا خبره واوري او د غاصبینو په څیر جګر دي. دغه غاصبین ولې دغه نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي وزنه پلاس لري او دغه خلکو له خپل د ځمکې سره تسلیموي. نو خدای دې وکړي چې کمانډان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبرې واوري او د دې خبرو یو غور وکړي. موږ ډېر بې وزلي خلک یو او ډېر دردېدلي کړي دي خلکو په دې وطن کې. خو متاسفانه چې د دردېدلو کړي دلو خلکو هیڅ قدر قیمت پر دې وطن کې نشته دی. نو هله کوم چې زما دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې اکله باندې یو اجرا وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. ورور موږ له پاکستان دا یو کال کېږي چې راماجر له پاکستان راغلی او ورالته وبوړ دلته وسمک ته منځ کې نه راکې خوړ راکې خوړ دلته په وبوړ یو کال هم کېږي دلته راغلی سو کمرو راغ نه وري. بس وسلام.
هلو السلام علیکم. زبل الخان د ایران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم. آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نو واپس په سلامونه وړاندې کوم. به د سلام پیغام پرځنم. زما په شنه دغه د نوې کال نه پر دغه آزادۍ رادیو په تیرن کې په یو سپانه نیول کې جن په لند سپونه په منځنۍ سپو سپي بدل سوي دي. تاسو لطفا دلته ډېر اوریدونکو لري آزادۍ سپو ته د کال نه مخکې د نوې کال نه د مخه آزادۍ سپو ته راوګرځوي. نه د سندرو پروګرام چې په 12 بجې باندې شروع کیږي موږ یې اورو. نه له سر لخوا نه بعد غرمې په یو بجې د تهران په وخت په دوه بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه سي په یو سبا نه پیدا کیږي نل مزګر لخوا دلته ډېر اوریدونکي لري تاسو لطفا یو کار وکړئ خال ډېر په انتظار دی ازادۍ راډیو و به طرفه مرجع ده خال ډېر بوار په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي ماشال رادیو راځي په هره صفه باندې ازادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوې ده نور مخ نه نسم د خدای په امان
بلې ګران ورور بلال خان ستاسو خبره سمه ده د ازادۍ راډیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوې دي او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د لارې خبر کړ هم دا اوس تاسو کولای شئ د ازادۍ راډیو خبرونی په دغه لندو څپو کې واوري یو زر دو سوه شپږ نوي او همدارنګه اوله زر شپږ سوه نوي یا پنځله زر نوي کیلو هرتز په شپاړسو او نونسو مترو کې همدارنګه تاسو کولای شئ ازادۍ راډیو د انټرنیټ د لارې هم واوري د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org ستاسو دروختیا او بریالیتوب په هیله
السلام علیکم زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ مستشار په تماس کې زه د ټول مشرانو که دولتي دي که طالبان دي د ټول څخه هیله کوم چې سوله وکړي او نور دا ستړی ولس نور ونه ځوري
پله السلام علیکم زه حبیب الله د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس یم ما سلام علیکم آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي او زما پیغام دی رئیس جمهور صاحب اشرف غنی صاحب ته ورسیږي چې دا د ایران د بندیانو په اړه وایي معلومات تر سره کوي او د دوی محاکمې ولې نه کیږي دوی د محاکمو په اړه باید دې پوښتنه وکړي چې د دوی محاکمې باید ژر تر ژره سر ته ورسیږي وسلام
بله السلام علیکم زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبر کوم دا د انصاف په لټه چې دا رادیو ده دا پروګرام چې دی ای وای وای زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 ده دا خو دولس عدد کیږي نو دا خو چې موږ تلته وو ډیره تا وای وای دا په سیستم کې نسته نو زه ستاسو هیله کوم د ازادۍ راډیو د لارې ته دا شماره موږ ته یا په میسج کې راوستي یا موږ ته سم ووایي ما په دغه انصاف په لټه کې د مایبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلوم څه وکړم چې دا د ټلیفون نمره ما ته نه جوړیږي ښه هیله ښه وخت خدای په امان
ګران وروره محمد رفیق د کندهار څخه شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمبر تاسو د ازادۍ د رادیو څخه سم نه ویوریدلې او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کومه اشتباه شوی وي خو په هر صورت د دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم لطفا یاداشت کړئ تر ویلاندې وقفه ورسته
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفاً ولیکی 0 2 9 8 0 9 0 2 3 یو ځل بیا تکرارو 0 2 9 8 0 9 0 2 3 خدای دې وکړي چې اوس دا نمبر ستاسو په خبره درته جوړ شوی وي ستاسو د کامیابی په هیله
السلام علیکم زه عبد الودود ما د هلمند د غریش ولسوالۍ سره د ازادۍ رادیو سره په تماس کې یم زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نه کوي د ټول افغانستان بندیان دي وسته د نړۍ کې ناشې نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته توجه وکړي وسلام
الو السلام علیکم د روزګان د ولایت شهید احساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمورره مو په وطن کې د ځلمنه شروع دي د مخه د طالبانو کمربند د طالبان د کمربند او د حکومت د کمربند ما به شروع شول د ځلمنه شروع دي مخه والا چې شروع مې خلیل راکې غنمان مورور او بو تر دې وچ کلاس دی او بو او د ګرمۍ د لاسوال په تل وچ کلاس ول دا ول د ځلمنه شروع دي مخه الله راکې ور مې هغه مور ورور وځه پکا د وځه مور ورور نه الله راکې دا وسمه چې حکومت دا چې کدرګي دغه غواړو چې دا کدرګي لار ما چې راکړي چې موږ ماچ په کډ هوځو چې ورور وطن دې تور پاتې شي. دا السلام علیکم.
السلام علیکم. امین الله مده کندهار سره دا ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ په جوړې ولسوالۍ کې اوسېږو. نو دغه د خدای په خاطر دغه رقم حالت په کوم هېواد کې راغلی دی؟ دونه قدر وحشت، دونه قدر بې نزاکه چې د انسانانو سره چې کېږي، که طالب دی که حکومت دی، دا خو د دوی تخلیق نه دی، دا خو د خدای تعالی جل جلاله تخلیق دی. دا انسانان د خدای په خاطر دا جګړې پرېږدوي، د خدای په خاطر دا جنګونه پرېږدي. دغه مسؤلیت څوک وایي؟ حکومت ته وایي، طالبه کې ته وایي؟ بیا په هغه ځای کې چې هغه دوی لویشې ځای ته ورشو، لکه مځکه چې هېڅوک نه دی پاته پاتېدونکي، خامخا به ورځي په هغه ځای کې به کوم جواب وخدای تعالی جل جلاله ته وایي؟ یو نه کې به د خپل په ګریوانو کې سر کښته ورته وګورو، خپلو ځانو ته به متوجه سو. السلام علیکم.
مړې سلامونه مې کېږي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا پیغام د ننګرهار ولایت دکچین ولسوالۍ نه تاسو ته کړم. نن ته د ننګرهار ولایت په کچین ولسوالۍ کې اوس نوي دغه خطونه د عشق نه خواره کړي دي، خو د خلکو کورونه ځان ته تقسیمي او ځمکې دا څنګه حکومت موږ ته وایي چې موږ یې غم کړو، غم یې کړو کو خورې تمه وایي ځواک ته پراواچوي چې دا هغوی عملیات نه کوو. زمینې خو ناکام دي، زمینې خو هېڅکله نشته. هغه ځای چې دی ون غار دی، ځنګل دی، کوکۍ هغوی عملیات شپې په وخه شپې شپوتو کمانډو ته وغورځې سم دی ختم کړه. د خلکو کورونه ځان ته تقسیم کړي، ازبک او تاجک راغلي دي، خلکو ځمکې لامې کړي، یو ځای او بل ځای نه خلک را روان دي. تېرتي دي بل چې زمونږ غم د زر تر زر وکړو کوم یې خوري دی سم وایي چې بس پرېږدي دي. بیا خلک نور نه اچار دي، نور څه وکړه؟ اخر حکومت ته وژاړي څه وکړه؟ هېڅ حکومت غم نه خوري. د خدای په امان، نور هم داخسته وحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف خطیب یم، د افغانستان د فرا ولایت د بکوا اسوالی څخه. د ټول مؤمنانو خاصا افغانانو څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کښېږدي او یقینا صلح وکړي. د ټول دوار سره سره که طالبان دي او که دولت یې باید د صلح سره وکړي، ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته. افغانان د جنګ څخه ستړي شوي.
السلام علیکم. عرفان یم، د روزګان ولایت څخه بشرګاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې سارې توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان معطلین څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم. ورور زده کندهار د ولایت د غوارک د ولسوالۍ څخه یم. د حکومت په غوارک په ولسوالۍ کې د یو خاصه کار نه کوي. ورور ته یو هغه څنګه راځي د غوارک په ولسوالۍ کې وګوري کوم پیدا دی مسره سره د کیام یو ځای بل ځای باریز او د خیر بس کنه خواته ولاړو او بمو وچې د کښتونو مونږ ته کوم مقام وکړو.
بلې پیغام څه پته ول نه غواړم. زه غواړم ژوندۍ بانه باندې خبرې وکړم. بلې بلې زه غواړم په ژوندۍ بانه خبرې وکړم سلسله همکارانو سره. بلې خبرې نه کوي؟
موږ خو خبرې کوو قدرمنې اورېدونکي، خو په دغه شمېره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلی دی نه، ځکه چې دغه شمېره د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې تاسو دوستانو ژغ حلته ثبتیږي او موږ به هغه خبرو. خو که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلي، خپل وړاندیز او نظر څرګند کړي، نو موږ د ازادي پر راډیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ حلته ټلیفون وکړي. مثلا د ازادي په چپو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او ځین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړي او خپل غوښتنې، پښتنې، نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرحه او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب ووري. ستاسو د سوکالی او خوشحالي په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونې پایته رانیږدې کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدر منوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشين د ټلیفون نمبر د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانېږي. نو هر کله چې تاسو کوم ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو دغه شمیرې ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. ښه ژوند او خوشحاله شپه درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.